برنامه بعدی. خدا حافظ ناصرتان.
سلامونه وقت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکی است. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تلل شو خبرونه. طالب چارواکي وایي د سه شنبه په ورځ په میدان وردګو او فاریاب ولایتونو کې په سو جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه اته تنه مړه دي او 15 نو ټپي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبرې جان زمې در ورته د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبه په ورځ کابل کندهار د لویلاري په بدو کې د نرخ سادهبات ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه چلا جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې پکې 15 کسان مزل شوي دي او 9 نور ټپي دي. په موږ ټپي کې ښځې ماشومان هم شامل دي. بل خو د فاریاب د تلاتو فرهنګ رئیس شمس الدین محمدي خصوصي ټلویزیون تلو ته ویلي چې د دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ په پوکاني سیمه کې د یو فرهنګ کوچ ډوله موټر د چپه کېدو له امله یوه ښځه یو سړی وژل شوي او شپږ نور ټپي دي. هغه زیاته کړې چې په فاریاب کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې یوه ښځه وژل شوې ده. په افغانستان کې په وروستیو ټرافیکي پیښو کې زیاتې شوي دي چې یوازې په تېرې یوه میاشت کې په کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتی. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي قانونو څخه پراخ سرغړاوی د موټر چلوونکو زیات سرعت او بی احتیاطي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو او ترسکې د درنو مرګ ژوبلو اصلي لاملونه ګڼل کېږي. د واده په پیژندنې د ریپاتي شولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د واده په پیژندنې د رینن پیپو بیان کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا چهارشنبه د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه به د 45 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غواړي چې په دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز دې لغوه کړي. والکل تارک په وینا کې ویلي چې د طالبانو هغه اعلان ډېر اندېښمن کړی دی چې وایي که د نادولتي موسسې ښځې به کار وګمري نو د فعالیت جواب یې لغوه کړي. ښاغلي تارک دا یو ناسم اقدام وبله. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یوه رسمي مکتوب کې چې اوس روسیې پر ټولنیزو شبکو خپور کړی د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ شوی چې د ښځو د ګمرلو په صورت کې به په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي. طالبانو څه باندې دوه کال مخکې په کورنیو نړیوالو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر هم د رزل طالبانو غوښتنه دي چې د ښځو اړوند ټول له تبعیض څخه ډک فرمانونه لغوه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو فی افغانستان سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکوي. ډبلیو فی نن په بیان کې ویل چې دا مالی مرسته به په هغو بېوزلو کورنیو چې نه پوهېږي بل وخت خوړل کومه کړي د میندو ملاتړ لپاره د مقوي غذا د لومړنیو ښوونځیو ماشومانو ته د خوړو برابرولو او نور بشري چارو باندې ولګول شي. ورسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو څنګه وایي په افتیر رسومیو کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شوې دي. د دې ادارې پرون په عدالتي موسو او د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو د ګمرلو لپاره په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. پر وخان د پاکستاني پوزملي په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د اوازو خپرېدل
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په نظر هم په دې باندې بحث روان دي.
په 2023 کال کې څه باندې 1000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یوځای شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې خبرونه کړه. نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د واخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستان پوځیانو د حضور له اوازو سره مهاله په کابل کې د چین سفیر سره د طالبان د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کتلی چې د خبرې یو موضوع واخان هم و. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړي چې د پرمختګونو په واخان کې د پاکستاني پوځیانو د احتمالي حضور په اړه بحثونه تود کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمه ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګ پړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر وسه څه نه دی ویلي، خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شینګ د کتنې پاړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ مسافرونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دواړو خیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاو او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروری وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبري اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. کڅه هم د کامګار په سرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمه په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کوي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د ایس ای رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی څخه پوښتلی چې دا وضعیت څومره رښتیا دی.
ښکار خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري کې دې شي د پردې تر شا داسې کوم خبري وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې داسې ما ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمه ته خاصه علاقه لري واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیر ته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیزین د اجازه دی امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې سر د دل لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د دې لپاره دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوي ګرځي د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره د خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکې د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم زی زره کسان داسې لري چې په دې وخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د ازهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستان سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ راکړل شول دوستان وې چاوله کې خدا دې دا کار نه دی کړی. بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دیجی می مساله ده، دې وخت کې د پاکستان دی اردو تک الته ورته ممکن نه ده. هغه ډېر سابل وبور مناطق دی واوره ده الته. بل دا دی چې الته د اکسیجن مساله ډېره لویه مساله دی، خلکو ته داسې اردو چې ټریننګ شوی او تجربه شوی د دې سیمې نه حتی تللی نشي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکن نه دی د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی. په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو کورو ډیر زیات زپل سوی ده، تمره دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، په خصوص بیا منځنی اسیا سره د وسیلېدو لپاره، څومره د دغه امنیت د ساتلو په برخه کې، دغه لارې د ساتلو په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي.
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لار ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسي دي، بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش ده کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همدسي اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغوی کومک غوښتنه، او د هغه اړین هم که تاسو د تازه خبرونه اورېدلي، 50 کیلومتر چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ قریزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته دغه کیږي، چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غړنه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کې دې شلته خپل نظامي پوستې او دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چارشنو کې ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې څه باندې 10,000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. دغه صندوق نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپای ټولنې په راسته کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 10,300 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. یونیسف نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران ویستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامني د دې لامل شوي چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکو بشیر احمد چې ماشومان د یونیسف په مرسته ایران تر ویستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچی 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بلې ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې ایران ته واسول تر څو له ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونی ول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو له لوري د دوی عمر کم بلل شوی و هم دې مرسته وکړه. اولی ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه لمون سره دی او تاندېخنه مکوه. وروسته لڅونه یو هغه افغانستان ته انتقال کړل او لمای تاییدی واخیسته چې بیا به نه استوم.
د پروان ولایت یو اوسیدونکو حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاشمو پیش از پاکستان دی پورت
څنګه چې مخکې له پاکستانه ډیپورت شوم. ما زوی 15 کال عمر لري، کله چې زوونی ولم زوی مې نو په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارې وکړي چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دکان کې دی هغه راولم، خو دوی ما په شغل نه پوهېدل. لسو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی ترلاسه کړو. ډېر خوشحاله وم. په وطن کې فقر او بېوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف روان دسمبر په لومړی کې په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني پیچلی او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پر خوځو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2015 کال د رسیدو په ویاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او جنوبي آرام سمندر پر غاړو په پرتو هیوادونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیر د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیه ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم د جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندیږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوی کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبه په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یو بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو روبا یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د ایساویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د 4 شنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوز په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېرې سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسیدلې ده. په سوریه کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شوروي د دغه واد حکومت لپاره نوې سګن افغانان نیولې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شوی افغانانو شمیر اتیا تنه دی. په خبرې دوی پرونو ورسته له هغه نیول شوی چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو تر لاسه کولو لپاره ورغلي وو. بل خو د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه بیا د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ خبره کړې چې بلکې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو کې په دغه واد کې اوسېږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري ایستلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبه راهیسې کابو اتیا افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د رجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتي وی افغان کډوالي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوای دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه در بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواهند می برون وطل او چی هر کارت ترلاسه کری چی اسلام آباد که پریوشی دلی شوز و مکویزی پا پروسس که دی خود دوی دیسمبر پا رستایو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواهند می هم دیل پاره چی پرون دی سهار لوو پا جو وطل ای ما خام چی شورا تیزنگ و واحه چی موگی طول پی و خونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلی که دلته دری ماشومانو سره می ناستیم. هیچ نپوهیگم چه چه وکرم، نخبل وطن تطلالی شو او نه دلته آرامیو.
په اسلام آباد که دافغان کدوالو د شورا مشر مایوان علمی د نیول سویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود دی اتیا نفره شاوخوا بوي. داغه افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه دی ټی سی دفتر ته تللي وو د دې ان او سی د سرحد لپاره نوم لیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري کې دي یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولي دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې. بېګا ټوله شپه د شپې تر درې بجو پورې مرغلی او اوس هم ټیم مرغلی ده. کوششونه ډېر سخت روان دي چې دغه څوک چې سب دي څوک نن راخوسي سي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د ډسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلی دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پایل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډېر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی زوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 زره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې امله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاری ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه کړې ده پیسې جمع کړي دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې دي افغانانو ته به ورسېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800 زره افغان کډوال ستانه کړل شوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو
هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي مشر وايي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس د افغان ښځو انجنونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا موږ ته دا راښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مبارزه دوام لري. نور هدا به د سپوږمۍ پر راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو امینجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا را په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې لاس نه دی اخیستی. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي، دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر اوسي، ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اقرا مجله زما د 2024 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
که دی وی افغان په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړای او خپل غږ مې اوچت کړای، تیر کال زموږ لپاره لډینو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېری محدودې شوې. په 2015 کال کې هم کناړې د افغان ښځو په حق کې پریکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي، څو خپل حق او حقونو ته ورسېږي،
اعتراض کونکي و حقوقو
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10مه ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9مه د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې، جوازونه به یې لغوه کړي.
د تاند څنګه خبرونه درته هم لري. خوس خبرونه سلامونه. د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. د طالب چارواکی وای د سیشن به پورس په میدان وردګ فاریاب ولایتونه کې په سوجلات ټرافیک بيخ کې لیکتر لګا اته تنمره او 15 نوټه پنشي دي د تروان تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس د میدان وردګ د چارواکو له قبل ویلي چې د سیشن به پورس د کابل کندهار د لویلاري په ودو کې د نر او سید آباد ولسوالي اړوند سیمو کې دوه جلا ټرافیک بيخ رامنځته شوی چې پکې 15 کسان وژل شوی دي او نه نوټه پندي نوټه پین کې خځه او مشمن هم شامل دي ته په دابا پیژندنې درې پاته ولتون کې د وورو د وریدو اټکل کړی دی د طالبان د حکومت د ترانسپورت او اوی چلن وزارت د وا پیژندنې ادارې نن پی وو بین کویل شي نن غرهار لغمان نورستان کپیسا کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سبا نن او سبا چهارشنبه د درنو وورو او بارانونو د وریدو او د سیلابونو دروتو امکان شته بین ځایتوی چې اویلیبل سیمې کې به د وورو کچه د 10 او 15 سانتی مترو او د باران کچه د 15 او 30 ملي مترو ترمنځ تاسو مل چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی ډیری خلک په بازارونو کې د سوان د موادو د پیرلو د لړوالي شکایت کوي وای چې د بیوزلۍ لقبل نشي پیرلای
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په خجنه وباندې پسې برخه کې د دوه کلونو زده کړو له باندې د لوسخه ورسته یو شمیر ځوان ډاکټرانو وایي چې دوی په واز له خجنه و ډاکټرانو څخه پرته د خجو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای
مونږ زرانه ډاکټر ولې ګره هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستری د ټول ورته وایي لکه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډیر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا به هیڅ وانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسیدو
یا بچوان جلی هم وای چې د طالبانو نظام په ټول خلکو په دې ورسته کې بیا په سی برخه کې د کارکونکو ژوند هم ورتريخ کړی دی
قیدونه ډیر زیات دي شرایط په زیات ایخودل سوي دي دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلی شوی دي په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وسه شوی وي دوی نه شاید د تزرخه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخه من کې او هوی پوری ورسوي
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي قدر من اپتونکو یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري په سی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي دوی د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای دا اندېښنې وروسته لږه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په انجلو باندې په روغتیایی برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې په دې وروسته خبرې کوو په پایل کې خځینه ډاکټرانې د دندو د نشټون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پوری دي پنځم صنف لکانو پوری چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلې نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي کور کرایه شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف په د ضرورتونه دي نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکي او کله چې مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره د کار زمينه نه مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د تیب د دې څخه فارغ شي ما خپل شخصا زما سیمفیان ول ما ترې څه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه ده باور پلاو کوي د دینم په انتون دوره زموږ د لسانس خوا وړي خوا د همدې لپاره خوا چې هداقل زه په درس مصروف وم اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته ده زه څه وکم زه کور ته فامیل ته څه راوړم اخو زمانه تقاضا لري زمانه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم یو څه لاسته راوړم هیڅ نه اوسي هداقل خپل مصرف باید خپل واخلم مګر د هیڅ سم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنو کې ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکم له بیکارین هغه ته چې زمينه نه بر چې خوځو خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده نو دای دوی پیوند کړی نو ډیر ستونزمنه ده د نجلې لپاره چې دا هر صورته پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق
یو بل افغان ځوان نجلې حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بی ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي زورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حال چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه سی اوس موجود نه دی. د دې کال نه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ شکولې د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تور تام به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کې او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې مېرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلن زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمونږ په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو. په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شوی، نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر راغوړېدلي، ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هېڅ په یو خو زمونږ استاذ ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته زنانه وشي. اندازه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله مېرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای، خلکو تخصص کړی په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دا زما خپله مېرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی، په پنځم سمستر کې ترې هغه پاتې شو، کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابله ګي شروع کړی وه دریم سمستر کې چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید دي ټول، ځکه چې خزینه ډاکټره شي ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپین ګیري نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې خزینه مریضان خزینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امید دي، ډېر ناهیلي دي. لنډه خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیتګي کې چې دغه دوه کلن ان چې راش په ماته د کور نه زنګ ولا زم کور په نګرار کې زه په کابل کې ملته چې دغه سي ټي بي انسټیټیوټونه بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا کوي. نه یعنی که واقع ترته ووایم چې هغه مېرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې په سهار ته بیا وکړي، بل کونډه شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر ناامید وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات ناامیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي، مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده، او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، که زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغومره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پې تېرې، بیا دغه اخزي دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو، مخپله د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي او سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شو نو بیخي هیڅ مې وزره نه غواړي چې نور مطالعه کوم یا درځم هله چې باید ماستری او کومه د ډاکټرا تر ساته هیڅ هغه دلچسپي او هغه د ژړو چې سړی و چې زړه می ژوند دی چې د کار د پاره په خوشاله سره ان د سړی ورته یو هله چې زه هله ته ځان رسوم چې څومره وخت تیریږي ان د پارو سکال په نسبت سکال د بیخي هغه د مطالعه سره چې کماله کوزما د درس سره چې وا بیخي نه کړته وم د صفر درجه تر رسیدلې مخکې به ما کو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کول خلاصول بم اوس که وو د تو عکس ولګم د دفتر کې را سره انځ شپه کتاب مې سي خېدي اخستې مې دي هیڅ مطالعه ته مزړه نه کیږي چې ما سره یو د ډاکټرا کوم اهمیت نه لري نو بیا خامخا په ځواني کې مې سکیږي نو غواړی چې نور زده کړو ځکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زه به دومره تکلیف او ستونزه او د اپزان تیروم چې څه اهمیت نه لري
راته څومره په سختۍ مو مکتب ویلې پانتون مې ویلې اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساو
مکتب دوره کې درته وایم د مکتب په دوره کې زما کلار زما ټولې مشرانې خويندې وي مشکلات ډېر زیات وو په طرفي سیمه پولیس والی کې اوسېدو هیڅ امکان نه و دي بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایي خونځې هم کلی کې به متوسطه په ولسوالۍ کې بیا هم د ښار تر لخوا مشکلات ډېر زیات و ډېر مشکلات سره یعنی کله ته وایم چې دومره وستون نو چې ځان ته وتا کوم سو په ښار کې په مسجد کې په پاتې کې د خپل سبق کومایلو هغه نو وروسته د پونتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره د سې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې نه هره تیر کړې بیا هم هلې نو غوښته چې خپل زده کړې هم د سې پریدو کوشش مو کو پونتون مویلو د پونتون نورستا نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم ما ویل چې ماستری نورستا د کورا به دا لري نورستا خپل وطن ته خدمت کوو او ونش ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پونتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره دا غوي مشکلات دا غوي سره په مټ کې ودرېدل او دا غوي نه لاس نیو کول یعنی کدر ته وایم چې په ډېر سخت شرایطو کې تر دې کچې زده کړو خو اوس چې هغه وختونه را دی دو ان مات رسې ځان ډېر زیات مې شه کې مې کاش یک دومره تکلیف او سختین په ځان نه تیر کړی یو بل کیسه به اوښه مې کړه نو د دې نه بډېر خو د تعلیم د ټول یعنی کزه د تخپل هم د سې د نورو ملګرو سره چې کینم د ټول هم د سې حال دی
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي وایي چې دوی په یوازې ځان لکه ځینې ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولای. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پایل کې په دې غږیږي چې دا خپل څه ډول او له کوم ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وا الته زدا سي ماحول کې هم ډاکټران او دا وسره زبطلم راتلم زما او نو ماته بیا انت دې مسلک دې خوند راوړل کنه نږدې وغه دې ډاکټرانو و هغه ځامن ما سره و کنه مکتب کې نو ماته ډیر خوند راکول بس علاقه زما پیدا شو دې سره
کله یو څوک وړي د خپل زړه پانځای ولولي استعداد ډیر رول لري ک کوشش درس ویل
کوشش د سینه د چې یو څوک استعداد نه لري د دې معنی نه ده نو هر سره چې کوشش وکي هغه استعداد پیدا کولای شي دا مهمه ده چې استعداد وي او باید ترڅنګ ورسره کوشش وي چې کوشش نه وي استعداد هیڅ کله نه پیدا کیږي
د سره ته ویلای سي کله چې تاسو زده کړې کولای کنه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګي کولای سوای نسوم کولای کار مو کو درس مو لوسته کې اوازې کار بو کو
سوچ زما پلار خو استاد او مکتب کې نسې و اتلس غړي پاملا مر په غاړه و اقتصاد خو خراب خو ما دې تر څنګ کار کولو بدله وخت به بو مکتب تطلم سار کې هغه نه چراغلم به کار کولو به راتلم کور کې درس وینو نو معمول انداز تر اخر دې تبه پوري ما کار کړی دی مالک کور پیسې نه دی اخیستی نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل روان یم کار باندې روان چې کار ونه کوم خو بیا نه کېږي اقتصادونه خراب وو که نه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي
بالکل کېږي بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه زه به سبا دغه درس وایم د درس نه چې راشم بیا به کار کوم بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل خپل دغه درس خپل تنظیم کې نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخ کې ځین
چې اقتصاد خنه څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا به څومره غ درس وایل اخس کول ورته سختيږي
نو طبعا اقتصاد چې ضعیف وي او د اوچا دغه غذایی رژیم هم مخنه وي طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي ته نور ګوري خپل ځان ګوري مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغز هم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نشم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو غواړي چې یو کار وایي چې کومې بیا کېږي
بله بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې اته پنځه کې درس مو وایي کار مو کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتي تر څو ښه درس زده کړی سوي
دا مې ځان ته خپله روحیا ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم هغه علاقه مې وه هغه علاقې د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي که د افغانستان اوسني وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تیر شول هغه دولسم هغوی نوره پات شو هغوی نوره مکتب نه شي ویلی ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده ځکه نجونو ته ډېر ضرورت دی اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي اوس مونږ شاید سالور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو
ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي مثلا په تېر بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت دی دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي ډېر زیات هرڅه ضرورت ده
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ له خپلو تجربو راتوئ
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانی او نارینه ډاکټران دی او بل سره ډیر نږدې اغلري که اړیکه لري د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي یعنی لکه نو کوره ډیر زیات لازم دي خزانه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل
bale تاسو کار شروع که تاسو سره تابان خزانه کارکونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې اوس بيخي په نیست باندې حساب سولې دغه دوه حالتونو توپیر راتوي که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پیږي مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ تاسو بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سی برخه کې دغه دوه دورې راته پرتله کړه هغه وخت چې تاسو سره انجنونو کار کاوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې انجنې نوې هغه دوی نه راتللې فرق را توید دو دو وختونو
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خل کوشش کوي چې زنانه ډاکټر ته د خپل ټول مشکلات وایي هغه وخت ډیر راحت بو زنانه ډاکټر به چراغله هغه ته به مونږ زنانه ډاکټر ولې کړه هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته وایل کنه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډیر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا به هیڅ وانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسیږو فرق دغه ده
که تاسو کینجونې دی په ډېرې سختۍ باندې درس ویلې ده ډاکټرې سوي دي نرسې سوي دي قابلې سوي دي مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی دغه وضعیت څومره ځورونکی دی
ډېر زیات ځورونکی دی باور وکړه چې د انسټیټیوټونه چې بند شول نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخسته ده ما خام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر وو نو ډېر زیات یې وزورولم ډېر زیات
د دې کار آینده تاسو سره قمینه کدام دې دوام وکه؟
آینده یې تیار ده، آینده یې تیار ده. مریض به دغه سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي، یا به بل مملکت ته ځي. ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټر نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر بوزي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت نه پرېږدي چې غوته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته وایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکي دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش ورهنه کولی چې ورته ویښي. نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانی وای، یا د طب برخه کې مسلکي ډاکټرانی وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولای شوای، نو اب ډیره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم زوریږي او موږ هم زوریږو. حالات ډیر زورونکي دي، خو معلومه خبره ده
که وګرځو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت سوی وای، څومره پانتونونو کې انجونو درسونه ویلې، طبابت برخې ته راغلي وې، څومره موږ تاسو د پیشرفت خواته روانو که په غلط خبرې راته وکړي؟
جمهوریت وخت کې ډیر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بې سواد وو، خو د جمهوریت پر اترو سره ډیرو خلک سواد ته مخه وکړه. ډیر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړي، ماسټری ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډیر پیشرفت وکړو. انجونې خو په لوړ تعداد سره کوو، ایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو. یو سیم هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ یې وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راشي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، غواړي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي. دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکار ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړې.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي؟ تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کوي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، خو بیا داسې نه کوي او په خپل خرس باروي. بیا دې لطفا داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دې نه ځوروي. نور
بلې نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفا چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولي دي. نړیواله ټولنه دې اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دي نووش غوري. دا ټول عوامل چې ودی دي د سره هم دی راوست. نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلکو نور د حالات نووش غوري.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
چو کایم دو ککڑے ہے سپ دو قسم چم یار بل لےونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چ بی یار ہے تیرا ماں او اپنے اختر خوشا
زړه می غم دې مسافر د کلی یما کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا پزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گلزی مینا مینا دکو کو ٹوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانانو سی ہم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کڑی دینا لری جانانا کمس لیار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمس لیارا ہے تو مطلب خندا دز خطا و تما سورے کے بیا بوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچے تو رستر گوی خوڑلے ہو دو کو دا خوز بنیم بیا بوکے ارمانو نا جون بدے غم سروی آرا ہے تو اللہ گرانی امزما قبول باسی سوالو نا خیرا اکڑا ہو ناس
تم پر اللہ اجڑے تم زوینا ہے نن میں دسان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن دے علما ہے ہم بزڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا زمین کے خوی دا تکلیف نا پپ جڑا جڑا سار کما پد ہجران پشو گرو کے تیرا وما مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا